ادی پیشی په اړه ویلی چې د نلس هارنر وژنې په افغانستان کې بهرنیانو ته د خطر په اړه د یوې نوې احتمالي څپې ویره زېږولې ده. د سویډن د اس آر راډیو خبریال نلس هارنر د سه شنبې په ورځ په کابل کې ووژل شو او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په نظر د پیشی د افغانستان په مرکز کابل کې بهرنیانو ته د خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي نلس هارنر دقیقا په هغه سیمه کې ووژل شو چې په جنوري کې یوویشت افغانان او بهرنیان پکې ووژل شول. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دواړو پیښو په کابل کې نړیوالې ټولنې ته ټکان ورکړ، خو د هارنر وژل کېده په دې خاطر هم ځورونکي و چې په رڼا ورځ وشوه او له بلې خوا یو ژورنالیست و. د بریتانیا ګارډین او انډیپندنت ورځپاڼو هم په همدې پیښه لیکنې چاپ کړي دي. ګارډین لیکلي چې هارنر د سویډن راډیو یو پیژندل شوی خبریال و چې پخوا یې هم په افغانستان کې کار کړی و او دا ځل تازه یعنی د یکشنبې په ورځ بیا دې ښار ته ورغلی و. ورځپاڼه وایي چې د هارنر د وژلو عامل نه دی څرګند، ځکه چې د طالبانو ویندوی زبیولا مجاهد ویلي چې طالبان په دې پیشه کې لاس نه لري. هارنر لوبداني رستورانت ته چې د جنوري په میاشت کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و تللی و چې هلته د ژغورل شویو کسانو له خولې د پیشې په اړه د راپور لپاره معلومات ټول کړي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سویډنی راډیو خبریال نلس هارنر چې د بریتانیا تابعیت هم درلود د کابل په داسې سیمه کې ووژل شو چې د ډیپلوماتانو د هستوګنې مینه ده. ورځپاڼې د هارنر وژنه له دې درکه هم د توجه وړ بللې چې په څه کم یوه میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کېږي او شاید دا د حالاتو د نارامولو او د لویدیځوالو د ویشتلو لپاره د هڅو پیل وي. خو په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي کټ کلارک وایي چې لا ډیر وخت دی چې څوک ووایي دا په کابل کې پر لویدیځوالو د حملو د څپې پیل وي، ځکه چې دا برید په خپل ډول کې بی ساری وو او طالبانو یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هله برت خپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
سید هاشم د ننګرهار ولایت هغه اوسیدونکی دی چې وایي یو کال د مخه کله چې د هلمند د 215 نمبر قول اردو سرتیری و نو د هغه ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د بدن یو شمیر غړي له لاسه ورکړه. سید هاشم دوه ماشومان لري او اوسمهال په کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي د ملي دفاع وزارت ورته یو نوم رزمکه منزور کړي خو د ننګرهار ولایت خاروالی نه ورکوي.
زادی خلوردو د صفنزای میوان سرباز یم په هلمند نادالی ولسوالۍ کې من وهله یم او دغه مکتوب زما د کابل وزارت دفاع د خوان راغلی دا یو کال مخکې او یو کال مخکې زما مکتوب راغلی او شاروال او معاون د شاروال مې کله والي لولي خوجانې زما ده چې لږ جمع کټ شوي ده.
نه 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 ډېر ښه غږېږي ښه
او ننګرهار والي نه دا غوښتنه لرم چې زما مکتوب دی و دلېږله و شاروالۍ نه او شاروال اوس مال وایي چې غاصب ځای نیولی که نه او دغه یو کال مخکې زما مکتوب راغلی دی اوس دغه یو نمره دا فلس لکه په شل لکه روپۍ به خلکو خرڅوي او ما له او دا د شاروالۍ د خوا نه اویز ورکوي که نه او ما ته وایي چې غاصب ځای نیولی نو مونږ اوس دا خبر ترلاسه کړو چې مکتوب یو شاروال نه دغه خبر ورسوو.
تاسو خپل د ننګرهار ښاروالۍ له مقامات سره لیدلی دي تر دې دمه؟
او او امیر دی سختمان سره ما خبره وکړه هغه ته مکتوب سره خطا کو او ماوین دی شاروال سره می مخفه خبره کړی هغه ما له مکتوب سره خطا کو ما له وای چې غاصب زاینی ورای پرو سخال فنندانی و سوالی کې ما باندې افیخ
او وسخ نو وظیفه نه ګوښه شوی کور کې ناستي
او مال مکتوب راکو چې تمایو به تاله په خپل ولایت کې تاله ونه مرزمکه د کوي او تاسو دولت مرسته کوي د خلوونه په معنی باندې روي سمانه مکتوب راکو او دلته اوس مازمکه د کوي او ماشه خلو هغه کنه والا ته ورکو
غوښتنه د په مشخصه توګه د افغان دولت نه څه ده مایوبینو سره هغه سرتیری چې په جنگ کې مایوبیږي دوی سره باید کوم مرستې وشي
هغه سرتیری چې په جنگ کې مایوبیږي یا شهیدان کیږي باید دولت دا هغه وایسال په فورا ماش ویل کی دا هغه مایوبینو ته یا شهیدانو ته یو نمبر ورکړ ورکی او باید دې دولت سره مرسته وکړي دا نه چې مکتوب ورته ویل کی او بس کوته وږي
مونگ پا همدی اره در ننگرهار ولایت در خاروالی لمرستیال انجینر حکیم سره مرکه کرده. یو کس در سید هاشم در شیر سلام زوی ده در ننگرهار ولایت اوسیدون که ده او در میوان در قول اردو در 215 نمبر قول اردو سرتیره و. در پا علمان که پا نادلی که پا یو ماین علوته در ماین پا چودنه که تپی شوه او خپل استرگیم للاس آور کرده یو استرگه او جبم چناچه در سی زیان منا شوه ده. ننګرهار کې اوسیږي دوی ته د ملي دفاع وزارت یو نمره ځمکه منظور کړې وه دی وایي کله چې زه ښاروالۍ ته ځم د ننګرهار ولایت ښاروالۍ ته هلته دې سره ښه چلند نه کېږي او تا څوک لار نه ورکوي والي صاحب دفتر ته تللی هغوی ویلې ښاروالۍ ته امر کړی چې ښاروالۍ باید دا کار وکړي تاسو څنګه دې موضوع نه تاسو خبر یې
بله یقینا د جمهوري ریاست فرمان په اساس د ملي اردو منصوبینو ته او پولیسو ته چې د وطن خدمت په لاره کې یا شهیدانیږي معلولیږي هغوی ته یوه نمره ځمکه ورکوي وزارت دفاع له طریقه او وزارت داخلې له طریقه راځي هغه هدایت هغوی له طریقه ښاروالۍ ته راځي او ښاروالیګانې چې په خپل ساحه کې اختیار کې نمرې لري دوی ته توضیح کوي په دغه سلسله کې موږ ته هم زیات مکتوبونه د وزارت دفاع له طریقه او د نورو امنیتي ارګانونو نه راځي خلکو د پاره یو یو نمبر ځمکه ورکو په تاسو سره وایم چې ننګرهار کې په دې اوسنۍ شرایطو کې موږ توضیح د پاره د کومه ساحه نه لرو چې د دوی خواصې ډېر زر برابر کړو ګر چې لګیا یو د هر والي صاحب سره همدا مسله مطرح کړې نوې ځمکو په لټه کې چې دوی د پاره پلانونه ترتیب کړو ماستر پلانونه د ساحې او تفصیلي پلانونه جوړ کړو توضیح د پاره آماده کړو یو ساحه چې موږ توضیح لپاره لرله او یو څه نمرې امکانات هم هلته تر لاس لاندې نیولې دي کېدای شي چې
په کومې سیمې کې او بخې انجینر صاحب په کومې سیمې کې
نو دا د اسارشایي په سیمه کې د پولیسو په نوم یو خارګوټ شته هلته یو سلسله امکانات دلته موږ په اختیار کې لرو چې زه فکر کوم چې تعداد به حاضر او نمرو شاوخوا کې شي هغه ساحه مونږ اوس تر کار لاندې نیولې ده او امید لرم چې لس 15 ورځو کې دا مشکل حل شي او توضیح لپاره آماده کړو د خلکو مشکل دا ورور چې دی په همدې قطار کې دی د ده سره نور کسان هم دي عاجل لپاره دغه ځایونه مونږ تصمیم لرو چې دوی لپاره توضیح
او انجینر صاحب داسې ده چې دغه ځوان شل کلنو چې په نادلي کې یو کال مخکې په مین الوتې دی او فضل د خدای چې ژوندی دی خو ځینې غړي د وجود نیمګړي دي دا سید هاشم د شیر سلام زوی نومیږي او واقعا دوی سره خو باید دوی خو دا خو یو سرتیری و نو لازمه ده چې دوی سره مرسته وشي ولې دوی وایي کله چې زه ښاروالۍ ته ځمه په ښاروالۍ کې هلته د ننګرهار ولایت ما سره ډېر بد چلن کیږي او تا ایما ورقه یو شمیر چارواکو ایما په مخه غریزه ایما په مخ و بیرته د سه وهل ده او ډیر مایوس ده نو تاسو دوی سره څه ژمنه کوي چې تاسو به دوی ته په خاصه توګه څه وکړي یا دوی تاسو ته مراجعه وکړي کڅنګه
کاش کې دا مونږ ماته ولې کاش کې خبره ماته کړې وې زه فکر نه کوم چې د څه خلک زبنګ کم از کم ته نمره نشي ورکولې نو سلوک خو انساني سلوک خو خپل کاری دی باید دوی سره خرابې وکړي نو پیغام چې دا کار چا کړی دی د وروسته هوای چې دی د یو ارماته راشي زما په ادرس راشي زه پوښتنه وکړم چې دلته شوبه کې ولې د اسناد چا نه دي اخیستی یا مشکل ورسره دغه شوی دی
د سید هاشم خان خو حتمن تاسو غږ اوري دا دوه ماشومان لري په کرایي کور کې اوسیږي یعنی واقعا دا مستحق دی او ملي دفاع وزارت هم دوی ته دا ځمکه منظور کړې ده یا ویلې دي چې دوی ته باید ورکړ شي دوی د مکتوب شمیره ده 115 نو دوی څه وخت تاسو ته درشي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده
دوی د سبا اداري مجلس د سر له شنبې څخه کولی شي چې زما دفتر ته راشي ځان معرفي کړي او زبر د دستور امکان په چوکاټ کې دلته یې ډیر زر حل کا موکله شدا توزیع شروع کړه زه وعده ورکوم چې زبر د خپل نمبر ورکوم.
او مهرباني انجینر صاحب پام دې پلم غواړم چې تاسو یې پروګرامونو په اړه پوه شم ځکه نوې کال یا نوروز یا وې مچ په سالې را رسیدي په خیر تاسو بم د ننګرهار شاروالي بم ننګرهار خو یو همیشه بهر ولایت دی ول سره لاغي بم تاسو کوم پروګرامونه لري چې کارونه کوي د راتلونکو پسرلي د پاره کده د خپل پروګرامونو په اړه مونږ ته معلومات راکړي.
مونږ خو راتلونکو پسرلي د پاره اول خدا د نیال شانې کمپاین چې د تاسو لکه څنګه چې وایا د ونو کړل ننګرهار همیشه بهار دی خار دی دلته سرسبزي ونی دا ډیر چټکی سره رشد کوي نمو کوي. مونږ دا پروګرام نیولې دی چې خار تر یو اندازې پورې چې امکان پسته سرتاسو او د نهر شانه او د ګلانو کینولو پروګرامونه دي. بل دا امیر شهید او د سراج العمارت دوه باغونه چې تاسو په جلال آباد نه لیدنه کړې وي د ننګرهار د پری ځایونه دي د دوی په تنظیم او پاکوالي او دغه منظم کولو باندې لګیا کار کوي ځکه چې زمنګ نوروز انانوي میله دوه درې ورځې په همدې دواړو پارکونو کې او ډېر بیروبار وي. دلته خلک راځي دا انا نوی میلې د پاره ورزن جلاګیګان یو د تورنه
په دغه انجینر سبو په خیر د خدای د نوروز او د نوې کال په ټولو تیر کې په خاصه توګه په افغانانو خو سره لدیم د خروالیګان خو یو اندازه لګختم زنګړې کوي د نوې کال ته یا نیو پسلی ته یا نوروز ته تاسو څنګه د کوم لګختم په پام کې نیولې ده کني ولې می څومره بودی جام پام کې نیولې دسه
بودی جام خو مشخص نشم ویل خود دغه پارکونو احیا او د دوی تنظیم او د زمینی مسایلو کولو د پاره بعضی لګیا یې زمون پرسونل هم دا اوس لګیا دی هلته ځایونه جوړی پاکاریګانی کوي او دغه خلکو د پاره غرفې د پروشاتو دا مسایل او دغه برخه کې لګیا یې کار کوو.
انجینر صاحب ډیره مننه کور ودان ژوندې اوسې ډیره مهرباني
مهرباني تاسو نه مننه.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زمون د ټلیفون شمیره ده 0822200822.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت نوې قومندان جنرال وینی ډی ایری ملمدی د کناډای جنرال د تیرې دوشمې پورز د ناتو د روزنیز ماموریت قومندانۍ په غاړه واخیسته. ل جنرال ایری سره په دې پروګرام کې د افغان ځواکونو په ورتیا او د دې ځواکونو لپاره د دوی په نوو پلانونو خبرې وکړو. ډیر مننه جنرال صاحب چې موږ د خبرونې ملمانه شوي. په لومړي سر کې راته وایي چې ستاسو ارزیابي د افغان ځواکونو د ورتیا په اړه څه ده؟
I think the ANSF are very capable.
زه فکر کوم چې افغان امنیتی ځواکونه ډیر پیاوړي دي. دوی خپل ورتیا د جګړې په ډګر او د خلکو په ساتنه کې ثابت کړي. لاتیرو نه کلونو راپدی خو له افغان ځواکونو سره کار کوم. دوی ښه پرمختګ کړی. افغانان باید د خپل اردو او پولیسو په پرمختیا وویاړي. له دوی سره بیا هم باید د لوجستیک او روزنې په برخه کې کار وشي.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د روزنې له پلوه تقریبا په خپلو پښو درېدلي. ستاسو تبصره څه ده؟
او یس، د واست ماجورټي اف د ټریننګ دټ از کنډکټډ از بینګ
بله هو، اوس اکثره ټریننګونه د افغان ښوونکو لخوا کیږي. د ناتو روزنیز ماموریت هم اوس په دې تمرکز کوي چې د روزنې چارې افغان ښوونکو ته وسپاري او مونږ به د مشورې په برخه کې ورسره کار کوو. مونږ د روزنې په برخه کې ډیر څه کړي. افغان پولیسو او اردو ته مو زده کړې ورکړي.
افغان پولیس او افغان سولجرز
تاسو وایئ چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر اوسه هم دوی لستونزو سره مخ دي په ځانګړي توګه د تجهیزات په برخه کې.
Every army in the world has challenges and
په نړۍ کې هر اردو ستونزې لري. مونږ غواړو دا ستونزې د افغان ځواکونو د سمبالښت او باثباتۍ لارې هوارې کړو ترڅو ډاډ پیدا کړو چې دوی د راتلونکي په لور پرمختګ کوي. دوی د جګړې په ډګر کې ښه ځلیدلي خو مونږ د روزنې په برخې تمرکز کوو. مونږ د دې ځواکونو مسلکي توب ته کار کوو.
تاسو وایئ چې د نړۍ هر اردو ستونزې لري د افغانستان د اردو اساسي او مهم ستونزې څه دي؟
From my perspective, I would say the main challenges
زما له نظره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي چیلنجونه او ستونزې د لوجستیک په برخه کې دي. موږ د دې ځواکونو له هوایي تجهیز سره هم مرسته کوو. دا هم یوه ستونزه ده. د توپچی انجینرۍ په برخه کې ستونزې دي چې موږ په دې برخه کې هم کار کوو. اوس موږ له روزونکو سره په ګډه کار کوو ترڅو په دې ستونزو غالب شو.
بله، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په اړه څه وایي؟ اوس چې کوم تجهیزات لري ستاسو په نظر دا کافي دي؟
نو آرمی ان د ورلد هاز considers themselves to have enough equipment.
د نړۍ یو اردو هم داسې فکر نه کوي چې کافي تجهیزات لري. د ناتو د روزنیز ماموریت په خاني قومندان ډېر لکاره لیدل تجهیزات د افغان ځواکونو لپاره بیرته فعال کړل. موږ هڅه کوو چې دا تجهیزات خوندي وساتو. موږ اوس د دې لپاره تخنیکران روزو چې خرابې وسلې بیرته جوړې کړي او د تجهیزاتو د ښه استعمال لپاره هم کسان روزو. اوس زموږ تمرکز هم په همدې دی چې دا تجهیزات په عملیاتو کې وکاروو.
بله، د تجهیزاتو په برخه کې بل پوښتنه داسې مطرح کوم جنرال صاحب، افغان امنیتي ځواکونه تل د هوایی تجهیزاتو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې جنگي هلیکاپټر نه لري. ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي؟
That is not a responsibility of NTMA.
دا د ناتو د روزنیز ماموریت مسؤلیت نه دی. کولای شي تاسو له نورو کسانو دا پوښتنه وکړئ.
نو له نظامي پلوه د هوایی ځواک بشپړتیا ډیره مهمه ده او اوس مهال افغان ځواکونه نه لري. څه فکر کوئ چې دا به څومره یوه جدي ستونزه وي؟
هو، هوایی ځواک ډیر مهم دی. افغانان باید په دې برخه کې وروزل شي. پیلوټان باید وروزل شي. دا برخه ډیره مهمه ده.
نو د هوایی ځواک له کمښت سره سره څه فکر کوئ که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، آیا افغان ځواکونه به د هیواد امنیتي چارې په یوازې سر سنبال کړی شي؟
په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. خو د ناټو د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې درته ویلی شم چې موږ به ټوله هڅه وکړو چې افغان ځواکونه وروزو او له دوی سره مرسته وکړو څو په پښو ودرېږي. بیا باید افغانان خپله د امنیتي ځواکونو د روزنې او مسلکیتوب چارې
تاسو د روزنې په برخه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په همغږۍ څومره کار کوئ؟ خصوصا د عملیاتو پر مهال چې همغږۍ ډیره پکې مهمه هم ده.
د
همغږۍ روزنه په عملي ډګر کې ورکول کیږي. د همغږۍ په ځینو نورو برخو هم کار کیږي. عملیاتو ته د بیلابیلو ژبو ویونکي ځي، خو پوهیږي چې دوی څه کوي. دوی خپل پلانونه او معلومات سره شریکوي. د نړۍ اکثره پوزونه د همغږۍ په برخه کې ستونزه لري، خصوصا هغه مهال چې مختلف پوزونه په ګډه کار کوي. خو افغان ځواکونه په دې برخه کې کومه ستونزه نه لري. افغان ځواکونه ښه
پرمخ.
تاسو په استخباراتي برخه کې هم افغان ځواکونو ته روزنه
ورکوئ؟
هو، موږ دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته استخباراتي روزنه هم ورکوو.
تاسو وایئ چې د ځواکونو ترمنځ همغږي شته او د استخباراتو په برخه کې هم ځواکونه روزي، ولې د عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي؟
ملکي تلفات چې هر وخت وي یو بد خبر او د خوشنۍ وړ کار دی. هر وخت چې ملکی تلفات اوړي او په لاملونو تیرنه کیږي، بیا نو په دې کار کیږي چې څنګه د بل ځل لپاره مخنیوي وشي. افغان ځواکونو له تیرو تجربو څخه ډیر درسونه اخیستي او په راتلونکو عملیاتو کې به له خپلو تجربو ډیره ګټه اخلي.
بله، د بهرنۍ ځواکونو د شپې عملیات اکثره د ملکیانو د وژنې سبب کیږي. څه علت دی چې بهرنیان په عملیاتو کې، خصوصا د شپې په عملیاتو کې، د یوې ښځې او تروریست فرق نه کوي، د یو ماشوم او تروریست فرق نه کوي؟ اساسي لاملونه څه دي؟
موږ تر ډیره د روزنې برخې ته کار کوو. دا عملیاتي پوښتنې دي. ښه ده له هغو کسانو دا پوښتنې وشي چې په عملیاتو کې دخیل دي.
ته هم یو پوځي جنرال یې، ته حتما دې برخه کې تجربه هم لرې. ولې د شپې په عملیاتو کې ملکیان وژل کیږي؟
ناتو اوس د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله ډیره راکمه کړې، خو د یوه ملکي کس وژنه هم ډیره ده. د جګړې په ډګر کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی ډیر مشکل دی، ځکه هلته مناسب استخبارات هم نه وي. حالات هم سړی ته سم نه معلومیږي، خو اوس کار روان دی چې د عملیاتو رهبری افغانانو ته وسپارو، ځکه هغوی په حالاتو او شرایطو ښه پوهیږي.
نو د ملکی کسانو د مرګ ژوبل لامل دا دی چې استخباراتي معلومات سم نه ورکول کیږي.
هو، د عملیاتو پر مهال نشي کولای چې ښه استخباراتي معلومات ولري. موږ اوس له افغان ځواکونو سره کار کوو چې دا تشه ډکه کړو، خو حقیقت دا دی چې هیڅکله هم استخباراتي معلومات 100% سم نه وي.
څه په کار دی تر څو دغه استخباراتي ستونزه هواره شي؟ ځکه د عملیاتو لپاره دا برخه ډیره مهمه ده.
زه فکر کوم چې افغان ځواکونه په دې برخه کې ښه پرمختګونه لري، خصوصا د بشري استخباراتو په برخه کې. خو ایتلافي ځواکونه بیا د دې استخباراتو له کمښت سره مخ دي. استخباراتي معلومات هغه څوک ښه راټولولی شي چې د سیمې په فرهنګ او ژبه پوه شي، او دا کار افغان ځواکونه کولی شي.
افغان ولسمشر تل وایي چې بهرني ځواکونه باید د شپې عملیات بند کړي، خو بیا هم دا عملیات تکرارېږي. تاسو ته د دې عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟
بیا هم زه وایم چې زموږ ډېر تمرکز پر روزنه باندې دی، نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم.
په همدې اړوند یو بله پوښتنه، تېره اونۍ ایتلافي ځواکونو په لوګر کې د ملي اردو په پوستې بمباري وکړه، 15 عسکر یې ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. د دې په خیالات هم د استخباراتي معلوماتو کمښتو.
لومړی باید ووایم چې دا د خوشنۍ وړ پیښه وه. زه د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. معلومه نه ده چې نتیجه به یې څه وي. په دې اړه خبرې هم زما له مسؤلیت څخه پورته دي.
تاسو اوس د ناټو د روزنیز ماموریت د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی یې. دا راته وایي که چیرې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نشي، تاسو به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ؟ مونږ په دې اړه ورختا نه یو. تر اوسه ډېر وخت لرو چې د سیاسي پیشبینیو په اړه نظر ورکړو، خو ما خپلو عسکرو ته ویلي تاسو د دې په قصه کې مه اوسئ چې راتلونکی کال څه پیښیږي، فقط په خپلو کارونو تمرکز کوئ.
جنرال صاحب، ما خپل ځواب ترلاسه نه کړ. وروستۍ پوښتنه مې هم دا ده چې که امنیتي سند لاسلیک نشي، تاسو به د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ؟
نو غواړم په دې اړه کوم نظر څرګند کړم، ځکه دا یو سیاسي تصمیم دی.
نو دا تصمیم به ستاسو په ماموریت څه اغیز ونه
کړي؟
نه پوهیږم، دا یو سیاسي تصمیم دی.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. ل خپل میلمه په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت له نوي قومندان جنرال ډی ایری څخه ډیره مننه.
افغان بچو خونځې مکتب زنگ مر شو گل سورے سورے دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مکتب زنگ مر شوے بولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے شملا خالی چنا اغلا بچیا لکڑی نا پوہی تورا بلاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے فوٹو پکتا میڑنے دے فوٹو پکتا میڑنے دے مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے 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 دے با برنامه